द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې اتمه نیټه ده وخت شوی ده په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې دی د ماخام پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې خبری خپرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ډم به تاسو پام لا ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي که حکومت ورسره د قبایلی سیمو اصلاحات ومني نو دوی به د نومبر په 14 نیټه باندې د پارلمان مخې ته احتجاج نه کوي د قبایلی سیمو څخه د پارلمان یو غړی وایي
همارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر ہم نے بل بھی جمع کیا ہے اور جس کے پیچھے ہمارے وہاں پورے فاٹا کا عوام ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح رائٹ دیا جائے
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو خلکو لپاره د مالی مرستو لړۍ به راتلونکي ورځو کې نوره هم توندوي د ملکن ډیویژن لرې پرتو سیمو خلک بیا وایي سیمه کې د سختې یخنۍ له امله یوازې په خیمو یې ګزاره نه کیږي او د ژوند بنیادي ضروریاتو ته ضرورت لري
او باران وریږي او بس پاغه زغو کې پاغه دی بیا باندې صحیح نو د حکومت د کرم له موږ د دوه خیمې ملال شوي وو نه د جنا د موږ د کوم ما وزایي څه څه راتم نه ملال شوي
د بشری حقوقو یو نړیواله اداره وایي شام کې د روسیې د جهازونو د بمباری له امله 15 کسان وژل شوی او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي روسیه په شام کې اهداف د نړیواله ټولنې د مقاصدو سره سم نه دي
قدرمنو اوردونکو دا سرټکی اوس پام شید دی او زنه نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل تا
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمې غړو نن د یک شنبه پر ورځ د کمی اسمبلی د سپیکر د منصب کاندید ایا صادق سره لید کاته کړی او د خپل سیمې په ستونزو او حقونو یې ورسره خبرې کړې ل خیبر ایجنسی څخه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل ډیو ریډیو ته ویلي د دوی پلاوی شاغلی ایا صادق ته په ډاګه کړی کچیر د مسلم لیگ نون حکومت د 22م آئینی بدلون ملاتړ وکړي نو دوی به هم د سپیکر د منصب لپاره د ایا صادق سره ملاتړ اعلان کړي او د روانې میاشتې د 14 نیټې لپاره به د پارلمان مخې ته اعلان سوي احتجاج وځندوی دغه بدلون کې د پاکستان د اساسي قانون 224 ماده ختمولو غوښتنه شوی بلې لور د مدني ټولنې سازمانونه وایي دوی په 14 نومبر د پارلمان مخې ته د احتجاج فیصله تر اوسه نه ده ځندولې او په ټاکل شوی وخت به خپل احتجاج کوي
د پاکستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د زلزلې د 14 ورځو وروسته هم ګڼ شمېر خلکو ویلي د حکومت لخوا ورته تر اوسه مرستې نه دي ورکړې شوې د پختونخوا په دیر سیمه کې خلکو ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د یخنۍ په موسم کې په ډاګه شپو ته پراته دي په تورغر شانګله باجوړ او نور علاقو کې هم خلکو د مشکلاتو ذکر کړی دی بلخوا حکومت وایي چې د مرستو کار شروع شوی دی او کومو سیمو کې چې مرستې نه دي ورکړې شوې هلته به حکومتي چارواکي زر تر زره مرسته ور ورسوي
د پاکستان د پوسټ سرلشکر جنرال راحیل شریف په د نومبر په 15 منټ د امریکا د متحده ایالاتو په دوره را رسیږي او دلته بل اعلی امریکایي چارواکو سره لیدکاته کوي تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د اکتوبر په میاشت کې د امریکا دوره کړې و او د صدر باراک اوباما سره په شمول یو شمیر نورو اعلی امریکایي چارواکو سره لیدکاته کړې و په دې باب نور تفصیل اسلام آباد څخه د جبر ریډیو خبريال الیاس خان راکوي
د پاکستان د پوسټ سرلخکر جنرال راحیل شریف په د دې میاشتې 15 نه 16 نیټې پورې د امریکې سفر کوي چرته بچې دی د امریکې اعلی سیول او پوځي قیادت سره د سیمې د امنیت د افغانستان د جوړجاړي د عمل د پاک افغان ګډي پولي ښه انتظام کولو اپریشن ضرب عذب او یو شمیر نور مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دا د پوسټ د مشر په دې کال کې د امریکې دویم سفر دی 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف امریکی د سفر په محل د امریکی صدر باراک اوباما سره په ټولو موضوعاتو تفصیلی خبرې اترې کړې وي خو د پاکستان خارجه تګلارې کې د پوز اثر رسوخ په حواله سره سیړنکار نظر لري چې د خاغلی راحیل شریف د سفر کې به نور ډېرې تفصیلی خبرې اترې وشي د راپورونو تر مخه راحیل شریف به امریکاني اعلی چارواکو سره په یو شمېر امنیتی مسلو خبرې اترې کوي خو په غټه کچه د دې هر څه مرکزی نقطه به افغانستان وي چرته چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د کال جولای په میاش کې په مری کې د خبرو اترو وړمبي پړاو نرستو دغه خبرې اترې د ځن ښکار شوی دی. او واشنگتن او اسلام آباد دواړه غواړي چې دا عمل دی ډیر زر تر زره بیا پیل شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اوري.
د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی او د هغه ګوند بی جے پی د هند په لوی ریاست بهار کې پر روانو انتخاباتو کې د ماتې سره مخ دی. د سړیدونکو په وینا دغه انتخابات د هغه سیاسي ګوند لپاره لوی ناکامي ده. که څه هم تر دې دمه دغه انتخاباتو سرکاري نتیجې نه دي راغلي، خو د هندوستان این ڈی ٹی وی تر مخه په بهار کې د ایالتي اسمبلی 233 سیټونو کې نریندرا مودی بھارتی جنتا پارٹی یا بی جے پی یوازې یو شپږ سیټونه ترلاسه کړې دي. د هغه پر ضد جوړ ائتلاف تر دې دمه یو سل شپږ اویا سیټونه ګټلي. ښاغلی مودی په ټویټر د بهار اعلی وزیر نتیش کمار، څوک چې د مودی پر ضد جوړ ائتلاف مشر دی، هغه ته مبارکي هم ورکړې ده. د هند وزیر اعظم په دغه ایالت کې د کمپاین پر مهال د دیرشو نه زیاتې جلسې کړې وې او دغه انتخابات یې د خپل شهرت یو ریفرنډم یا رای شمیرنه بللې وه.
په میانمار کې د ولسواکۍ پلوه یوې سیاسي مشرې آنګ سان سو چی نن د هغه هیواد د میلیونونو نور وګړو په ډول عمومي ټاکنو کې خپل رای ورکړې ده. ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې دا نسبتا لومړی آزادې ټاکنې دي. آنګ سان سو چی په یانګون کې انتخابي مرکز ته په رسیدو سره نه خو له پلویانو او نه هم له خبریالانو سره خبرې کړي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکي د آنګ سان سو چی ګوند نېشنل لیګ فار ډیموکراسي په باب نظر پوښتنې شایي چې د نن ورځې ټاکنې به لوی اکثریت سره وګټي. هغې کال 1990 کې هم ټاکنې ګټلې وې، خو واکمنې جنتا ونه منلې او هغې نږدې شل کاله په کور باندې نظربندي تېره کړه.
د امریکا د دفاع سکرتر ایش کارټر ویلي په شام کې د روس مداخلت د لارې سره سم نه لري. تېر ورځ په ریګن ډیفنس فورم کې د وینا په مهال ښاغلی ایش کارټر زیاته کړې د شام په اړه د روس صدر ولادیمیر پوټین خپل تګلاره په سمه توګه نه ده کتلې. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د دفاع وزیر ایش کارټر زیاته کړې ده روس په شام کې د خودسره اسلامي ریاست د وسلوالو پر ضد جنگ نه کوي، بلکې د صدر اسد مرستې کوي چې داسې په شام کې سیاسي بدلون ته لارې هوارې کړي. خو نوموړي هیله څرګنده کړې ده لکه څه ډول چې روس د ایران د جوهري پروګرام د بندولو په لړ کې د امریکا سره ملاتړ وکړو، که هم دغسې همکاري د شام د خانه جنگي په ختمولو کې هم د امریکا سره وکړه نو دغه مسله به واره شي. خغلی کارټر غونډې ته ویلي امریکا د صدر ریګن د زمانې د روس په ضد د سوړ جنگ باب بیا هم پرانستی شي چې په شام، یوکرین او بالټیک هیوادونو کې د روس د جارحیت مخه ونیسي. اخوا په شام کې د بشري حقونو ډلې وایي د دمشق سره نږدې د یاغیانو په سیمه په شوې بمبارۍ کې 30 کسان وژل شوي دي چې شک کیږي د روس هوایي جازونو ترسره کړې ده. د بشري حقونو د سار اداره وایي د دمشق سره نږدې د صدر اسد مخالفه یاغیانو په خار دومه ترسره شوي بمبارۍ کې په وژل شوو کې شپږ ماشومان او اوه ښځې هم شامل دي. د دومه خار نه په پایتخت دمشق اکثره راکټې وریږي او حکومت هم په دغه خار بمبارۍ کوي.
اسرائیلی چارواکی وایي یو فلسطینی په غربي غاړه کې د اسرائیلیانو په یوې ډلې خپل موټر ورخېزولی او درې کسان یې ژوبل کړي دي. وروسته اسرائیلي پولیسو دغه حمله کوونکی په ډزو وژلی. پولیس وایي لږ تر لږه دوه اسرائیلي ژوبل کسان په روغتون کې دي. هلته د اکتوبر په میاشت کې پیل شوی تشدد په لړۍ کې دا تازه پیښه ده. د تشدد پیښې له هغه ګنګوسو وروسته شروع شوي چې وایي اسرائیل پلان لري د ختیځ یروشلم مقدس ځایونه ونیسي. د تشدد په دې پیښو کې 11 اسرائیلیان او 3 فلسطینیان وژل شوي. اسرائیلي چارواکي وایي زیاتره فلسطینیان هغه مهال وژل شوي کله چې دوی حمله کولې یا هڅه کوله چې اسرائیلي وګړي پوځیان یا پولیس په چړو ووهي.
د مصر په سینای جزیره باندې د روس تباه شوي جهاز په اړه ډېرې ګنګوسې روانې دي. خو د مصر د پلټنو یوې ډلې ویلي تر اوسه په دغه جهاز کې د ممي چاودنې څخه ښکاره ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. د جهاز د کاکپیټ نه ترلاسه شوي آډیو ریکارډر کې ناصافي اواز د نړۍ پام راګرځولی دی. خو د مصر د پلټنو مشر ایمان المقدم ویلي د هغوی ډله د دې جوګه نه ده چې دا ووایي چې دغه یوه چاودنه وه او کبل څه. د ښاغلي مقدم په وینا دغه هوایي جهاز د شرم الشیخ نه د پاسېدو 30 منټه وروستو تباه شوی دی او د هغه په وینا د دغه جهاز ملبه د 43 کیلومتره په علاقه پرېوتې ده او دغه جهاز په هوا کې ټوټې ټوټې شوی. په دغه جهاز کې سواره 240 کسان مړ شوي دي.
راپورونه وایي نن د یک شنبه پر ورځ دوبۍ کې په سلهاو مزدورانو د هغه هوایي ډګر و څنډې ته احتجاجي مظاهره کړې چیرې چې د الوتکو نندارتون دی. د ای پی خبریال په خبر کې وایي مظاهره چیان په هغه سړک راغونډ شوي وو او نارې وهلې چې د دوبۍ ورلد سنټر هوایي ډګر ته ځي. دغه مظاهره چیان د خپل معاشونو د زیاتولو غوښتنه کوله.
د بنگلاديش پولیسو ویلي په تندروي کې د ککړتیا په تور یې د سلورو پاکستانیانو په ګډون و مشکوک کسان نیولي. د ډاکې پولیسو یو اعلی چارواکي منیر الاسلام د اتوار په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ملزمان د پلازمینې هوایي ډګر سره نږدې نیول شوي دي او په دې شک کېږي چې اړیکې د قانونو ګرځول شوې ډلې جماعت المجاهدین بنگلاديش سره دی.
امریکا کې زلزله شوونکی دفتر ویلي نن د یک شنبه پر ورځ د انډونیشیا په سماټرا سیمه کې د 6.1 کچې زلزله راغلی او نږدې تر 30 سیکنډو پورې مځکه لړزوله، خو د سونامي خبرداری نه دی ورکول سوی. د امریکا د مځکني علومو اداره وایي د زلزلې مرکز په سمندر کې دننه 15 میله لاندې وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غواړي. استلګه څنګه چې مړاندې په خبرونو کې واردل، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمې غړو نن د یک شنبه پر ورځ د کمی اسمبلی د سپیکر د منصب کاندید ایا صادق سره لید کاته کړي او د خپل سیمې په ستونزو او حقونو یې خبرې کړي. ل خیبر ایجنسی څخه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګول جبر ریډیو ته ویلي د دوی پلاوی شاغلی ایا صادق ته په ډاګه کړي کچیر د مسلم لیگونو حکومت د وشتم ايني بدلون ملاتړ وکړي نو دوی به هم د سپیکر د منصب لپاره نه یوازې د صادق سره ملاتړ وکړي، بلکې د رواني میاشتې د 14 لپاره به د پارلمان و مخې ته اعلان سوی خپل احتجاج هم وځنډوي. نور تفصیل اورنګزیب خان له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مطبوعات وایي د قبایل سیمونه د پارلمان منتخب غړي دې ته تیار دي چې دویشتم آئینی بدلون لپاره د میاشتې 14 کېدونکې احتجاج نه وروسته کېدی شي که چیرې دوی ته هم د نور پاکستانیانو پر شان حقونه او اختیار ملاو شي. د قومي اسمبلی سپیکر کاندید او واکمن مسلم لیگ غړی ایاز صادق سره د فاټانه پارلیمان غړو ملاقات کړی دی او یو ځل بیا یې غوښتنه کړې ده حکومت دې زر تر زره دویشتم آئینی بدلون منظور کړي. دویشتم آئینی بدلون د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلون او قبایل ته بنیادی حقونو ورکولو دپاره دی. مطبوعات وایي قبایلی پارلیماني غړي دې ته هم تیار دي 14 نومبر دویشتم آئینی بدلون منظورې او حکومت خلاف د مظاهرې نه وروسته کېدی شي که چیرې حکومت د دوی مطالبې ومني. ملاقات نه پس د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړی شاجی ګل افریدی میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي ایا صادق سره د ملاقات هم یو مقصد وو چې د حکومت مرستې ته تیار یو، خو که چیرې حکومت د دوی غوښتنې ومني او قبایل ته هم د نور پاکستان پر شان حقونه دې ورکړي شي.
همارا صرف ایک ہی ایجنډا ہے اور وہ ایجنډا ہے جس کے اوپر ہم نے بل بھی جمع کیا ہے اور جس کے پیچھے ہمارے وہاں پورے فاٹا کا عوام ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح رائٹ دیا جائے جس طرح کے باقی پاکستانی عوام کو حاصل ہے، چاروں صوبوں کے عوام کو جو حق حاصل ہے.
دوی وی چی زمون هم یو غوښتنه ده د کوم د پاره یو بل هم جمع کړی شوی دی او هغه دا چې څومره حقونه او اختیارات نور پاکستانیانو ته دي هغه د قبایل ته هم ورکړی شي. 14 نومبر د احتجاج ځنډولو خبر نه د فاټا لایرز فورم سیکرټری جنرل اعجاز مومن به خبري خودلې ده او ویلې دي په دې حق له مشاوره دوسره نه دي شوی.
بالکل جی، دا سه د څو پورې به د 14 نومبر د احتجاج خبره ده، نو دې کې د واپسې کېدلو یا د دې کال واپس اخیستل چې کوم دی، د دې خو بالکل هیڅ قسمه خبره نه ده شوې او نه دا احتجاج چې کوم دی واپس کېدی شي، ځکه چې دا د 16 نومبر چې کوم احتجاج دی نو دا د وکیلانو تر طرف نه، د سیاسي اتحاد تر طرف نه، د یوت تر طرف نه، د مختلف ارګنایزیشن تر طرف نه دا احتجاج دی چې دا به د رشکې د موټر وین روانيږي او تر د پارلیمنت هاوس پورې وي. نو دې کې دا چې هیڅ قسمه خبره نه ده شوې چې ګینی وزیر اعظم او د فاټا د لپاره څه پیکج منزور کی، نو دا احتجاج به واپس اخیستې کیږي. بل دا چې د وزیر اعظم د پیکج سره زمونږ وسو د قبایلو یا زمونږ کم دینو دا څه خبره نشته ده، زمونږ خو هم دغه یو اټل فیصله ده مخکې ما وسم دا بیا بم وی چې په پارلیمان کې کم بل پیش شوه ده نو د پارلیمنتریان زمونږ فاټا پارلیمنتریان دا خبره کړې ده چې موږ د بایکاټ چکم دې د سېنات د الیکشن نه یا د سپیکر چیئرمنشپ چکم الیکشن دې دا موږ به دې معنی کوو چې وزیر اعظم صاحب زموږ سره کینی او مسلم لیگ نواز چې کوم پارٹی دا کوم د مسلم لیگ چې هغه زمونږ چې دا کوم بل موږ په پارلیمان کې پیش کړی دی چې د دې حمایت وکړي، ځکه چې ټولو سیاسي پارټیانو د دې بل حمایت کړی دی. خو د 16 نومبر چې کوم کال ورکړی شوی د احتجاج، دا به په یو شکل کې واپس نه اخیستی کیږي، صرف په دې شکل کې به واپس اخیستی کیږي چې مسلم لیگ دا موجوده بل په پارلیمان کې پیش کړي او موږ سره د حمایت اعلان وکړي.
د قبایلي سیمې اولس دویشم آئینی بدلون تر مخه د دستور آرټیکل 238 خاتمه غواړي. دا آرټیکل قبایل د بنیادی حقوقو نه محروم ساتي او د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلون هم دوی غواړي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈی ریڈیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. قدر منو دونکو، نن بعد ډیو ریډیو په هلو ویوي چې نن تاسو پاږی کې اوري واشنگتن ټو خیبر پاکي د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د بلدیاتو چې کوم صوبایي وزیر دی عنایت الله خان هغه به میلموي. په دغه پروګرام کې به نورې برخې هم وي، خو عنایت الله خان به په دغه پروګرام کې راځي او په خیبر پښتونخوا کې راغلي زلزلې کې د ځپلو خلکو سره شوی مرستو په حق لبا خبرې اترې کوي. که تاسو د خپلې سیمې د مشکلاتو یا د خپلې سیمې د حالاتو په حق لبا پوښتنه کول غواړئ، دغه پروګرام کې ټلیفون کولی شي 001202205003. خصوصا هغه خلک چې هغه د موجوده حکومت نه ګیلمن دي، چې دی په دغه زلزله کې راغلي نقصانونو کې د سیاسي بنیادونو باندې خلکو ته مرستې ورکوي، هغه هم کولی شي چې د سینیئر وزیر نه نیغ په نیغه پوښتنې وکړي. او اوس هم د دغه زلزلو په هکله تفصیلي رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د زلزلې 14 ورځې وروسته هم ګڼ شمېر خلکو ویلي دي چې د حکومت لخوا ورته تر اوسه مرستې نه دي ورکړې شوي. د پښتونخوا په بردیر سیمه کې خلکو ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د یخنۍ په موسم کې په ټاګه شپو ته پراته دي. په تورغر، شانګلا، باجوړ او نور علاقو کې هم خلکو د مشکلاتو ذکر کړی دی. بلخو حکومت وایي چې هغه سیمو ته چې تر اوسه مرستې نه دي رسیدلي، زر تر زره به دغلته متاثره خلکو ته امداد رسوي. تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه په دې رپورټ کې.
خیبر پښتونخوا کې د تیرې میاشتې شپږشتمه نیټه باندې راغلي زورورې زلزلې 14 ورځې تیرېدلو باوجود هم که یو خوا د حکومت لخوا نه ټولو ځپلې شوو خلکو ته امداد نه دی رسېدلی، نو بلخوا د نقصانونو شمېره اوس هم په بره روانه ده. او د پی ډی ایم شمېرو تر مخه د نقصان شوو کورونو شمېره کې 1500 زیاتو کورونو اضافه شوې ده، او دغه شمېره نن 6225 ته رسېدلې ده. ولې د ملکن ډیویژن غریلو سیمو کې لا اوس هم د نقصانونو راټولولو کار روان دی، او چارواکي وایي دا شمېرې نورې هم زیاتېدي. د کوزدیر میدان گل سیمې سره تعلق لرونکي شیر زمان خان د چاچ ټول کور زلزله کې تباه شوی دی، وایي چې دوی د سخت ستوندو سره مخ دي او تر اوسه د ستوندو نه ډک ژوند تیروي.
مشکلات خو هغه خبر ده حد نه سوا دا چې باران وریږي او غار ته ساتي نه مخ یو د ټول لاغل دي. دا هیڅ څه راغله نه، دا نور راغل دي نه غار چا هی ولې دلته وکړي دي. او باران وریږي او بس باغ زغو کې باغ دي بیا باندې صحیح نو د حکومت تر طرف نه موږ د دوه خیمه ملال شي وو نه د جنا د مو د کومه وي دا هیڅ څه څه راته نه ملال شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا نه تر اوسه ټول ملکن او هزاره ډیویژن ته 6000 خیمې، 10000 ترپالونه، 28000 کمبلې او 8000 پیکټه خوراک رسیدلې دي. ولې دغلته د زپلې شو خلکو شمیرې په لکونو کې دي. د کوزدیر ګل یونن کونسل ناظم احسان الله وایي چې خلک زیات دي او امداد ډېر کم را روان دي، ځکه زیاتره خلک ګیله من دي.
موږ وایو چې کم ډیمیج کورونه دي ټوټل، دا په یو ځل موږ ته خیمې راکې او راشن راکې او هغه ته موږ ورکړو راګیلې به حکومت نه خاطر. په یو کور کې 35 کسان فیملی اوسېږي، فیملی 35 کسان هغه ته یو ټینچ ورکړي کنه نو خلک به څه کوي؟ خلک چغې وایي او د یخنۍ د شپې د پخپلا
حکومت په زلزله کې مړه شوو 232 تنانو کورینو کې تر اوسه 242 کورینو ته شپږ شپږ لکه او 1500 جوبل شوو تنانو کې 311 تنانو ته 22 لکه او 1 لک روپۍ امداد ورکړی دی. شپږ اتیا زرونه زیات نقصان شوو کورونو مالکانو کې تر اوسه 1003 کورونو مالکانو ته 22 لک روپۍ ملاو شوي دي. د دیر میدان اسسټنټ کمشنر حکمت الله وزیر وایي چې سخته مرحله ختمه شوې ده او اوس دوی خلکو ته د کورونو بیا جوړولو لپاره مالی مرستو ورکولو تیاریاں پیل کړي دي.
یو خسړی دا دی چې غریب دغه ځاینام دار غریبي کورې د مشي او دلته کراسي ستانو موږ سره فرض کړه اویلیبل وي نو بیا خو ټیک تا، ادروایز دغه سړی لیکل واپس لیکل ډېر مشکل کار دی. خو ما خو تاسو سره وایم چې موږ تکم دلته میدان کې غاغه شوی چې 50 ټینټس موږ راغلي دي او هغه موږ ډیسټریبیوټ کړی دی. اوس پورې دا دی چې هغه غا دومره دا ډیمیج دومره زیات دي دومره او دته چې دا یقینا خبره ده چې 50 ټینټونه لکه یو سړی یو پوره کور ډیمیج شوی او هغه د یو ټینټ غنا دی چې هغه ته یو ټینټ ورکړي په باندې مرته غو شي کنه. خو زه بس دا یو غو ته کوم چې کوم ګران ډیر ګران نمبر هله وای ان شاء الله موږ اوس کې راکړي دا او هو پولیس دې خلکو ته پر یو افتا کې چې کوم دې پوره د دې تر کورونه پیمنټ شوشي.
بل خو د موسمیاتو محکمې لخوانه دا پیشبینی شوې ده چې خیبر پختونخوا شمالي سیمو ملکن ډیویژن کې د بیا بارانونو پیل کېدلو امکان دی او دغه سره په غرونو نور واوره هم پریوتلې شي. د بارانونو پیل کېدلو سره به د زپلې شو خلکو ستونزې نور هم زیاتېږي، ځکه چې دغه سیمو کې د یخنۍ موسم دی او یو شمېر خلک په خیمو کې ژوند تیروي، ځکه د باران او واورې سره دغه خلک د ډېر مشکل سره مخ کېدلې شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، دیر.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبرې خبرونې ته له واشنگتن ډی سي څخه غوښی استه. په خیبر پښتونخوا کې د 10 ورځې وړاندې راغلي زلزلې په باب تاسو ریپورت واوریدئ او سمزو د بلوچستان ایالت مرکزی شهر چمن لوري ته چیرې چې ساینس پوهان وایي دغه ښارګوټی هم د زلزلو له خطر سره مخ دی او د زلزلو په فالټ لاین یا مرکز باندې پروت دی. په چمن کې کال 1902 کې د ډسمبر په 14 نیټه یو زورور زلزله راغلې وه چې له امله د اورګاډو پټړۍ او د کوژاکټن ډیلتا ژور زیان رسېدلی و او له سپینې تیږې څخه نیولې بیا د نوشکي تر سرلټ سیمې پورې یې په مځکه کې غټه چاوده جوړه کړه. دغه چاوده یا چون اوس هم د خواجه عمران په کوژه کې لیدل کېدای سي. خو د دې برسېره په چمن کې حکومت د ودانیو په تعمیر کې د معیارونو د ساتلو لپاره اقدامات نه دي کړي. نور تفصیل ورباندې نعمت الله سرحدی په دې رپورټ کې راکوي.
خو د ساينس د پوهانو د دغه اټکل باوجود په دغه شار کې د زلزلې څخه ځانونه د ژغورلو لپاره پر احتیاطي تدابیرونو اختیارولو باندې عمل نه کیږي. په شار کې هر خواته جګ جګ عمارتونه ولاړ دي او په دغه عمارتونو کې اوسېدونکي خلک چې د مجبوري په عالم کې دلته اوسېږي هر ورځ د زلزلې د راتلو د ویر سره مخامخ وي.
مانم نجبه جن دي ز په کم دفتر کې کار کوم، هغه بدرم څلرم منزل دي کوم وخت مش د زلزلې جټکې مې سوسکو یا خیر را شو کیږي په دغه حالت کې مش ډیر بیریجو زموږ په شار کې کم غټ غټ بلډینګان دي. سرکار دې هیڅ غم نه کوي، باید دې غم وکړي چې کوم یا نوې تعمیرات جوړیږي دې ته اډر وکړي چې کوم یې جوړ کړي یا پر نقشه جوړ کړي موږ سرکار زده خوات.
کومې سیمې د زلزلو مرکزونه بلل سوي دي؟ هغه سیمو کې حکومت د عمارت لوړ حد دیش پټه یې شي دي. خو په چمن کې د دغه بلډینګ کوډ پر حکومتي قانون باندې هیڅ قسمه عمل نه کیږي. د چمن د میونسپل کارپوریشن مرستیال مشر عبید الله اڅکزی وای چې دغه جګ جګ غیر قانوني جوړ شوی عمارتونه مخکې جوړ شوی دي، پر روان وخت کې به دوی د بلډینګ کوډ قانون مکمل پاسداري کوي او هیڅ کله به لوی عمارت جوړولو اجازه ورنکي.
او چمن دې پر زلزلہ زون دي د غټ غټ بلډینګان چې دی کچيري زلزلہ وسی د ډیر غټه تبعی راځي نو ان شاء الله موږ چاته اجازه نور کو در دیش پټه بالا چې موږ راغلي یو موږ چې کم د کم وخت سمر دغه استعمال کړی دی چارج موږ چاته اجازه نور کوم د دیش پټه بالا د خپل بلډینګ زیات کی او چې کم بلډینګان جوړ شوی دغه د پاره ویل عمل د کوته کو
خو د مرستيال میر خبره یو طرف ته اوس هم په شار کې د دیش پټه څخه جګ جګ اماراتونه جوړولو کارونه روان دي او بغیر زلزله زدي چې په دغه اماراتونو کې د وسیدونکو شاریانو ژوند به هر ورځ د خطر سره مخامخ وي او په دغه ویره کې به وي چې کله زلزله راغله او کله زلزله راغله. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکړي،
وګ ورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
گرانوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا قدرمنوردونکو اوسم د صحت پاک لای رپورټ تاسو ته پام ناګرځو. قدرمنوردونکو که سهم پر روان کال کې تر دې دمه پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره د 1300 کلونو په مقابله کې کم ده، خو اوس هم د صحت نړیوالې ادارې تر مخه پاکستان په نړۍ کې هغه یواد د چې پر روان کال کې پکې تر ټولو زیات د پولیو ماشومان یا د پولیو نه اغیزمن شوي ماشومان رپورټ شوي دي. قدرمنوردونکو د ډی ریډیو خبریال شاهین شاه افریدی د یو داسې کورنۍ حال تاسو ته وړاندې کوي چې پکې دوه ماشومان خور او ورور چې عمرونه یې اوس هم د 60 کالو نه اوښتې دي، دغه دواړه د پولیو د وایرس له لاسه مزوره شوي دي او د هغې مور او پلار اوس پیمانه دي چې په کم وخت کې دغه ویکسین ورکول کېده. دوی ته دغې د اهمیت پته نه وه او اوس سره د خپلو ماشومانو د راتلونکي ډېر غم دی. تفصیل اورو په دې رپورټ کې.
یویش کلنه رسالت بی بی د کور په کارونو کې برابر ایساخلی، خو ولې نه یوازې په کلی بلکې په کور کې هم د یو عام جینې په شان نه ګڼل کېږي. ولې کور په کارونو کې برابر ایساخلی، خو ولې نه یوازې په کلی بلکې په کور کې هم د یو عام جینې په شان نه ګڼل کېږي. ولې چې د پولیو وایرس رنجورتیا له عمله ګنشمیر ستونزو سره مخ کوي شان نه ګڼل کېږي. ولې چې د پولیو وایرس رنجورتیا له عمله ګنشمیر ستونزو سره مخ کوي هغوی په خپل ژوند کې یو غټ خواهش لري.
زما یو ورور دی، هغه مازور دی، پوی دی، خو هغه هتلی شي پار خو اس په جیز په دن په کور کې ناست دی. بس زما
رسالت بیوی د پولو وایرس مخامخ هدف نه و، بلکې اول یې د هغه مشر رور سلیم په ماشوموالی کې رنزور کړي وو او د هغه رن په وجه زور کا پولو کړي وایرس رسو
دا سينون موږ ته واقف نه و دغه نه او نو دغه نه رسو دا به موږ ته چې ډاکټرانو وی چې دا پولو کې ستنه دا حساب دی چې د دې نه دا وایرس څنګه دی ته لګیدل دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګرانو اردن کو وائس اف امریکا ڈی ریڈیو ما خامنه خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه خبرې غوري غدر من اردن کو دغه د پولیو زپلې کورنې دغه رپورت د ټکنیکی ستونزې د وجې تاسو انل د خبرونه پر وسته برخه کې به دغه رپورت تاسو وړاندې کوو چرته زموږ سره اوسه یو څو شیبو کې راځو نور مهم رپورټونه د سیمه او نړۍ او د پاکستان افغانستان په حق مهم رپورټونه هم لرو په خبرونه کې به د خبرونو وروسته تاسو د پاکستان په وخت 15 منټه د پاسه و بجې غدر من اردن کو واشنگتن ټو خیبر پروګرام اور په دغه کې بعد خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله ملموی هغه سیمه چرته چې زلزلې نقصان کړي دغه سیمه خلک راتلې شي او د عنایت الله صاحبنا د خپل علاقو د امداد په حق لا پختنه کولای شي. نن به د ډیور ریډیو پختانه ستوري پروګرام کې د یو پختون ستوري سره هم ملاقات کوي. هغه پروګرام او دل هم مهیر وي موږ سره اوسه یو څو شیبو کې راځو تاسو ته تازه او مهم خبرونه یې ورې به وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو دن کو ڈیوا ریڈیو تے یوارے بیا پا خیر را لئی نن دا اتوار وز کال 2015 دا نومبر اتم انیتا دا وقت شوی دے پا پاکستان کے دا مخام شپگ نیمی افغانستان کے دا مخام شپگ دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سہر اتنی میں بجی دی یو ور بیا ساسو پام را ګرځو د اوس وخت مهم خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان له قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړي وایي که حکومت ورسره د قبایلی سیم اصلاحات ومني نو دوی به د نومبر په 14 نیټه باندې د پارلمان مخې ته احتجاج نه کوي. د قبایلی سیمو څخه د پارلمان یو غړی وایي
همارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر ہم نے بل بھی جمع کیا ہے اور جس کے پیچھے ہمارے وہاں پورے فاٹا کا عوام ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح رائٹ دیا جائے.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو خلکو لپاره د مالی مرستو لړۍ به راتلونکي ورځو کې نور هم توندوي. د ملکنډ ډیویژن لرې پرتو سیمو خلک وایي سیمه کې د سخت یخنۍ له امله یوازې په خیمو یې ګزاره نه کیږي او د ژوند بنیادي شیزونو ته ضرورت لري.
او باران وریږي او بس پاغه زه خو که پاغه دیجا باندې صحیح نو د حکومت ته کړم نو موږ دوه خیمې ولا شوي وو نه د جینا د مو د کومه وې ځای څه څه سره تنه ولا شوي.
او د بشری حقوقو یو نړیواله اداره وایي شام کې د روسیې جهازونو بمباری له امله 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر وایي د روسیې لخوا په شام کې اهداف د نړیوالې ټولنې له هدفونو سره سمون نه خوري.
او زغوک شه د دې خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمې غړو نن د یک شنبه پروز د کامی اسمبلی د سپیکر د منصب کاندید آیا صادق سره لید کاته کړي او د خپل سیمې پستونز او حکومت خبري کړي. ل خبر ایجنسی څخه د کامی اسمبلی غړي شاجی ګل ډیوري ریډیو ته ویلي د دوی پلاوی شاغلی آیا صادق ته په ډاګه کړي کچیر د مسلم لیگ نون حکومت د 22 آئینی بدلون ملاتړ وکړي نو دوی به د سپیکر د منصب لپاره د آیا صادق سره ملاتړ اعلان کړي. او د روانې میاشتې د 14 نیټې لپاره د پارلمان او مخې ته اعلان شوی خپل احتجاج به وځنډوي. دغه بدلون کې د پاکستان د اساسي قانون 224 ماده ختمولو غوښتنه شوی. بلې لور د مدني ټولنې سازمانونه وایي دوی په 14 نومبر د پارلمان او مخې ته د احتجاج فیصله تر اوسه نه ده ځنډولې او په ټاکل شوي وخت به احتجاج کوي.
د پاکستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د زلزلې 14 ورځو وروسته هم ګڼ شمېر خلکو ویلي د حکومت لخوا ورته تر اوسه مرستې نه دي ورکړې شوي. د پختونخوا په وروسته پاتو سیمو کې ځایي خلکو ډیوه ریډیو ته ویلي چې د یخنۍ په موسم کې په ډاګه شپو ته پراته دي. په تورغر، شانګله، باجوړ، دیر او نور علاقو کې هم خلکو د مشکلاتو ذکر کړی دی. بل خوا ته حکومت وایي چې د مرستو کار شروع شوی دی او کومو سیمو ته چې مرستې نه دي رسېدلي هلته به حکومتي چارواکي زر تر زره مرستې ورسوي.
په میامار کې ولسواکي پلوه یوې سیاسي مشر آنګ سان سوچی نن د هغه هیواد د میلیونونو وګړو په ډول عمومي ټاکنو کې خپله رایه ورکړې. ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې دا نسبتاً لومړۍ آزادې ټاکنې دي. آنګ سان سوچی په یانګون کې انتخابي مرکز ته په رسېدو سره نه خو له پلویانو او نه هم له خبریالانو سره خبرې کړي.
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی او د هغه ګوند بھارتیہ جنتا پارٹی د هند په لوی ریاست بہار کې په روانو انتخاباتو کې د ماتې سره مخ دی او د څېړونکو په وینا دغه انتخابات د هغه سیاسي ګوند لپاره لویه ناکامي ده. که څه هم تر دې دمه دغه انتخاباتو سرکاري نتیجې نه دي راغلي، خو د هندوستان ان ډي ټي وي تر مخه په بهار کې د ایالتي اسمبلۍ 233 سیټونو کې د نریندرا مودي بھارتیہ جنتا پارٹی یوازې 16 سیټونو ترلاسه کړي او دغه پر ضد جوړ ائتلاف تر دې دمه 168 سیټونه ګټلي دي.
اسرائیلي چارواکي وایي یو فلسطینی په غربي غاړه کې د اسرائیلیانو په یوې ډلې خپل موټر ورخېزولی او درې کسان یې ژوبل کړي دي. وروسته اسرائیلي پولیسو دغه حمله کوونکی په ډزو وژلی.
د امریکا دفاع سکرتر شکارټر ویلي په شام کې د روس مداخلت د سمې لارې سره سم نه لري. تېر ورځ په ریګن ډیفنس فورم کې د وینا په مهال ښاغلی شکارټر زیاته کړې ده د شام په اړه د روس صدر ولادیمیر پوټین خپله تګلاره په سمه توګه نه ده کتلې.
راپورونه وایي نن د یکشنبې په ورځ دوبۍ کې په سلهاوو مزدورانو د هغه هوایي ډګر وڅنډې ته احتجاجي مظاهره کړې چیرې چې د الوتکو نندارتون دی. د ای پی خبریال په خپل خبر کې وایي مظاهرچیان په هغه سړک راغونډ سوي وو او نارې یې وهلې چې د دوبۍ ورلډ سنټر هوایي ډګر ته ځي. دغه مظاهرچیانو د خپل معاشونو د زیاتولو غوښتنه کوله.
د مصر په سینای جزیره باندې د روس تباه شوي جاز په اړه ډېرې ګنګوسې روانې دي، خو د مصر د پلټنو یوې ډلې ویلي تر اوسه په دغه جاز کې د بمي چاودنې سخت ښکاره ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. د جاز د کاکپیټ نه ترلاسه شوي آډیو ریکارډر کې ناصافي اواز د نړۍ پام راګرځولی، خو د مصر د پلټنو مشر ایمان المقدم ویلي د هغوی ډله د دې جوګنه نه چې دا ووایي چې دغه یوه چاودنه وه او که څه بل څه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کډر منور دونکو خبري خبرونه ته دوام ورکو او سمزو د میامار لوري ته چیرې چې د ولسواکي پلوه یو سیاسي مشر آنګ سان سوچی نن د هغې هوا د میلیونونو وګړو په ډول عمومي ټاکنو کې خپل رای ورکړی دا ویل کېږي. په تیرو 15 کلونو کې دا نسبتا لومړی او ازادي ټاکنې دي. آنګ سان سوچی په یانګون کې انتخابي مرکز ته په رسیدو سره نخلو پلویان او نه هم له خبریالانو سره خبرې کړې دي. نور تفصیل ورباندې زموږ همکار سمینه احسان په دې رپورټ کې راکوي.
په برما کې قریبا 2.5 میلیونه اندراج شوي خلکو نن په انتخاباتو کې رای واچوله او دوی ته مخامخ شپږ زره امیدواران وو چې دوی به د ملک د پارلمان دواړو ایوانونو او مقامی اسمبلیانو لپاره انتخاب کوي. انتخابي چارواکي وایي د انتخاباتو ټرن آوټ 80% وو. په دې انتخاباتو کې د اویاو کالو د جمهوریت علمبردار آنګ سان سوچی هم په لاول ځل رای اچوي او نن یې د خپلو لکونو مرستیالانو او ملکیانو سره خپله رای اچولي. د ینګون په پولینګ سټیشن کې په دې موقع د هغې په زرګونو پلویان او خبریالان موجود وو. انتخابي څېړنکاران وایي د الیکشن د امن انعام ګټونکي سوچی د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي پارټي په اقتدار کې راوستې شي، خو د حکومت جوړولو لپاره به ورته په کار ده چې په دریو کې دوه برخې سیټونه وګټي. ګینه نو بیا به ورته حکومت جوړولو لپاره د نورو وړو سیاسي پارټیانو سره اتحاد جوړولي. نیشنل لیگ فار ډیموکراسي یا ان ایل ڈی په 1990 کې هم په الیکشن کې غټه کامیابی ترلاسه کړې وه، خو د هغه وخت فوزي واکدارانو دغه نتایج رد کړه او میرمن سوچی راتلونکي 60 کالونه هم زیات کلونه په کور کې نظربندۍ کې تیر کړه. که څه هم د سوچی سیاسي پارټۍ پر شا د فوز مرسته لرونکي واکمنه یونین سالیډریټي اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ ته الیکشن کې سخته مقابله ورکړي، خو بیا هم د برما د موجوده آئند لاندې کچري ان ایل ډی کامیاب هم شو. نو میرمن سوچی د ملک صدر نشي جوړېده، ولې چې د برما آئین یو بهر ملکی سره واده کولو یا د بهر ملکی نه پیدا شوي ماشومان د دې حق نه محرومه ساتلي او د میرمن سوچی مړ شوی خاوند یو برتانوي وو. آنګ سان سوچی بیا هم د زیارت پر ورځ ویلي وو کچري د هغې پارټۍ وګټله نو د صدر نه به هم باندې یو حکومتي رول ترلاسه کوي چې وضاحت هغه ونکو. د ان ایل ډی په مقابله کې فوزي مرسته پر شا لرونکي یونین سالیډریټي اینڈ ډیولپمنټ پارټي ته په حکومت کې پاتې کېدو لپاره د ډیر لږ اکثریت ضرورت دی، ولې چې فوز په خپل ځاني ټولو پارلماني سیټونو 25% برخه لري. د برما یا ماینمار فوز په حکومت ډیر مضبوط واک لري او فوز ته د آئین د لاندې د دفاع داخله وزارت او د سرحد اقتصادي امنیت مهمه وزارتونه د ضمانت سره ورکړی شوی دی. فوز دا هم کولای شي چې په حکومت مکمل کنټرول ترلاسه کړي او د ملک اقتصاد هم په لاس کې واخلي. نن د اتوار په ورځ انتخابات په برما کې څلور کاله وړاندې فوزي کودتا ختمېدو پس په لاول ځل کېږي، چې کله فوز حکومتي اختیار د صدر تھین سین په مشرۍ کې یو جمهوري حکومت ته وسپارلو.
خدا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو دے قدر میں کو پاکستان د فوج سر لکھ کر جنرال راحیل شریف بعد د نومبر په پنلسم نیٹا د امریکہ په دورہ را رسی گی عدل تبد اعلیٰ امریکائی چارواکو سره ملاقاتو نه کئی د دی وڑان دے پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د اکتوبر په میاش کې د امریکا سفر کړی او د امریکا صدر باراک اوباما په شمول یو شمیر اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د دغه ملاقات یا د جنرال راحیل شریف د سفر نور جزئیات اورو د ډیور ریډیو خبريال الیاس خان نه په دې رپورت کې.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف په د دې میاشتې پنځلسمې ناشلمې نیټې پورې د امریکې سفر کوي، چرته بچې د امریکې اعلی سیول او پوځي قیادت سره د سیمې د امنیت، د افغانستان د جوړجاړي، د عمل، د پاک افغان ګډي پولي خ انتظام کولو، اپریشن ضرب عذب او یو شمیر نور مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دا د پوځ د مشر په دې کال کې د امریکې دویم سفر دی. تیره میاشت وزیر اعظم نواز شریف امریکی د سفر په محل د امریکی صدر باراک اوباما سره په ټولو موضوعاتو تفصیلی خبرې اترې کړې وي. خو د پاکستان خارجه تګلارې کې د پوز اثر رسوخ په حواله سره سیړنکار نظر لري چې د خاغلی راحیل شریف د سفر کې به نور ډېرې تفصیلی خبرې اترې وشي. د راپورونو تر مخه راحیل شریف به امریکاني اعلی چارواکو سره په یو شمیر امنیتی مسلو خبرې اترې کوي، خو په غټه کچا د دې هر څه مرکزی نقطه به افغانستان وي، چرته چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د دې کال جولای په میاشت کې په مری کې د خبرو اترو وړاندې پړاو نرسته دغه خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي. او واشنگتن او اسلام آباد دواړه غواړي چې دا عمل دې ډیر زر تر زره بیا پیل شي. په دې سفر کې تمه ده چې خاغلی جنرال راحیل شریف د ځنډ ښکار دا خبرې اترې بیا پیل کېدو په هړه خپل تجویز هم امریکاني چارواکو سره شریک کړي. د امریکې صدر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 22مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې شوی ملاقات کې په طالبانو غږ کړی و چې افغان دولت سره نیخ په نیغه خبرو اترو تکینی او دغلته د یو پایدار امن دپاره کار وکړي. د پاکستان سیول او پوځي قیادت لخوا وار په وار د افغانستان د شخړې د خبرو اترو د لارې حل راوخلو اوازونه راوچتیږي، خو په حال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. او کابل تورونه لګوي چې په افغانستان کې په حال کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی کې د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کوي. مطبوعاتو ویلی دی چې په دې سفر کې خاغلی راحیل شریف با د امریکې اعلی چارواکو سره د پاکستان ایټمی پروګرام او خاص کر د دې محدوده کولو په اړه او هند سره روان تاوتریخوالي په اړه هم خبرې اترې کوي. د پاکستان ایټمی وسلو او په حال کې په دې کې زیاتوالی په اړه نیویارک ټایمز په خپل یو اداریه کې لیکلی دی چې دا وسلې د نړیوال امن لپاره یو خطر دی، او کچرې نړیوال طاقتونه دا پروګرام محدود کولو کې کامیاب نشو نو دا به د ټولې نړۍ د امن لپاره یو لوی خطر جوړ شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو، د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف په 15 د نومبر و امریکا ته د دوري رپورت تاسو واوریدئ. او اوس هم په دې باب یو څېړنه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ خبریال ریاض حسین په سیمه کې د پاکستاني پوځ د پخواني بریګیډیر او د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر سره یو مرکه کړې ده، او ځینې پوښتلې دي چې یو امریکا ته د جنرال راحیل شریف دغه دوره څومره مهمه ده او په کوم شیانو باندې به زیاته توجه وي. هغه وایي چې په افغانستان کې د جوړجاړي په پروسه کې د طالبانو رول او هم په دې کې بیا د پاکستان څومره ملاتړ به وي دې خبرو اترو ته دغه، او ورسره د هندوستان او د چین د چارو په باب هم خبرې کېږي. نور تفصیل هم دې مرکه کې.
د جنرال راحیل شریف صاحب چې کومه دوره ده، نو عام امکان دا دی چې دینه به وړاندې کېدی شي چې کابل ته هم یو ورځ یو یو نیمې دوره وکړي. د هغې مطلب دا دی چې د اوباما ایډمنسټریشن د هغوی چې کومه خوښه ده یا رایه ده یا د هغوی کوم تحفظات دي د افغانستان باره کې، او بل د هغوی دا خواهش دی چې طالبان او افغان حکومت دې بیا د خبرو اترو په میز باندې کېږي او بیا د خبرې اترې شروع کړي. نو د هغې دپاره ضروري ده چې د رای سره معلومه وي، او هغه رای معلو کولو په دو ټوکو الفاظو کې د هغې دپاره جنرال راحیل شریف کېدی شي چې د افغانستان رای په دغه کې هم شامله کړي. نو د هغه سره به انفارمیشن زیات وي او یو قسم لا ټاکلي ګامونه وړاندې چې کوم اخیستونکي د هغې دپاره څه لاره معلومولی شي. بل طرف ته د پاکستان چې کوم نن سبا حیثیت دی هغه خو کلیدي دی په دې معامله کې، لیکن اوس د افغان حکومت چې کوم دی په هغوی باندې د طالبانو طرفه فشار هم دی، او بل طرف ته پښتنو کې د اشرف غنی صاحب حکومت او هغه سره چې کوم ملګري دي عبدالله عبدالله هغوی په غنی باندې فشار راوړلی دی، او د هغه فشار د وجې نه هغوی نن سبا د هند سره زیرې معاهدې کوي. اوس د ایم آی 35 هلیکاپټر دي هم اخلي جنګي هلیکاپټرې، او تقریبا زر نه زیات فوجیان چې کوم دي هغه به هند کې ټریننګ اخلي. نو دغه د پاکستان تحفظات دي. دې کې درې بین الاقوامي دغه چې جوړېږي، یو خو چین او امریکا ده چې هغوی زامنتوب کوي او هغوی دې ته تیار دي، او بل دا خوښه هم ده چې امن راشي. بل طرف ته پاکستان دی نه وایي چې زه د سهولتکار کردار ادا کولو ته تیار یم، خو چې دا د افغان حکومت وغواړي او طالبان وغواړي. او درېیم طرف ته طالبان دي چې هغوی فشار راوړلی دی، او بل طرف ته د افغان حکومت دی چې هغوی ټول د هغې الزام دی هغه ټول په پاکستان باندې لګوي. نو په داسې ستونزو کې د راحیل شریف کردار به یو کلیدي وي، او بل هغه ته د حالاتو زیاته خو پته ده، او دا د دې حل هم د سیاسي چارو نه علاوه د سیکورټي ایجنسو هم دی. زه دا هیله لرم چې دې کې به د حالاتو مطابق د یو بل رای زیاته معلومه هم شي او سپینه به هم شي، او کېدای شي چې د آینده دپاره څه لای عمل هم معلوم شي. د دې نه علاوه هند سره چې کوم زمونږ تناو دی تریخوالی دی، هغه تناو تریخوالی به هغه کې کېدای شي چې هم خبرې اترې وشي.
بریګیډیر صاحب، په پاکستان کې خاص کر چې کوم قبایلي سیمه ده په هغې کې ځواکونو چې دینو تر ډېره حده پورې کامیابۍ ترلاسه کړي دي، او بیا چې کوم ضرب اسب دی هغه چې دینو اخري مرحلو ته هم رسېدلی دی، په دغه حواله باندې هم څه قسم چې دینو خبرې اترې کېدی شي؟
دغې ستنه خو جانکاري هم کړې ده، امریکي حکومت هم کړې ده، نور د نړۍ ملکونه هم کوي چې یاره دې سره کافي حده پورې په پاکستان کې دهشتګردي کمه شوې ده او وسلوال قوتونه کمزوري شوي دي. لیکن بل طرف ته دا هم دی چې د افغانستان حالات یو حقیقت دی چې په هغې کې تیزوالی راغلی دی، په هغې کې جنگ جګړه زیاته شوې ده، او د هغې ټولې ګیلې معنی په پاکستان باندې اچولې کېږي. نو دا دې ته د حقیقت په نظر باندې کتل غواړي، لای عمل هغه طریقه کار اختیار کول غواړي چې کومه امن طرف ته د هغې دروازه کلاویږي. دغه حقیقت اوس چې کوم هند سره تراو تریخوالی دی، هغوی په هر قیمت باندې د افغانستان جنگ جاری ساتل غواړي، او د پاکستان چې کوم د امن کردار دی لوبیي هغې نه پاکستان وروسته کول غواړي. د دې خبرې هم چې د بارډر کوم مینجمنټ مکینزم دی هغه بهتر کړي، یو بل باندې اعتماد وکړي، چې اعتماد تر څو پورې نه پیدا شوی نو د هغې پورې خبره وړاندې نه ځي.
بریګیډیر صاحب، څومره پورې خوشبینه چې یو ځل بیا دغلته کې دا خبرې اترې روانې شي، خبرې شروع شي، په میز باندې کینی، او په افغانستان کې په پاکستان کې په دې سیمه کې امن راشي؟
زه خو دا وینم چې ګوره جنگ سره خو دا معامله نه حل شو نه حل کیږي، دا غي سزا به عام خلکو ته ملاویږي. یو لاره دا او هغه د امن لاره ده. دا امن لاره کې دغه دي چې سن سو قرباني به ورکه، سن سو زیب پرې دي، سن سو لچک برابرلی، په دغه کې ورکړه راکړه کیږي په خبرو اترو په میز باندې. نو زه خو دا ګڼم چې بیا به دې خبرې ته تیاریږي، لیکن دې کې لوی خنډ چې کوم دی هغه دا دی چې جنګیالي قوتونه دي، د هغوی بزنس چې کوم دی د جنګ نه هغې تقویت اخیستې دی او په هغې باندې قائم دی. لیکن بل طرف ته د عوامو مفاد دی، د خلکو مستقبل دی، د ماشومانو تعلیم دی، صحت دی، نو دغې ته پکار ده چې توجه ورکړی شي. په امن کې د چا هم نقصان نشته دی، لیکن په جنګ کې د ټولو بیلات دی.
بریګیډیر صاحب، ډیره مننه تاسو ډیو ریډیو ته فورک خوشاله اوسئ جی، ډیره مهرباني سر.
ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدر منرن کو تفصیلی مرکم او تو بریگیڈیئر ریٹائر سید نذیر سے باور دا وسم ساس پام را گرزو جو بل مهم رپورٹ تام قدر منرن کو د امریکا وتری رسپان نیویارک ٹائمز کی د نومبر په ومننتا یا 13 ورځ یو اداریا راغله د پدغه اداریا کی ویل شوی دی چې په کم رفتار چې پاکستان نیوکلیای وسله جوړی نو پر روانو لسو کالو کې بعد امریکا او د روس نو وروسته پاکستان دریم هغه هیواد شي چې ټولو زیاتو نیوکلیای وسلې بلدي. دغه ادارې باندې تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار افتخار حسین.
ډیره مننه شعیب زاده. د نیویارک ټایمز په دغه ادارې کې لیکل شوی دی چې دا وخت پاکستان سره تقریبا 160 اټومي بمونه دي او که په دې رفتار باندې پاکستان خپل اټومي وسله جوړی نو راتلونکي لس کالو کې به دا د دنیا په دریم نمبر هیواد سی د روس او د امریکا نه پستا چې د چا سره زیات اټومي وسله وي. دا نه چې پاکستان به د دوی سره په اقتصادي مد کې د ټکنالوژۍ په مد کې کم مقابله وکړی شي یا به خلک دومره مالدار شي خو وخت په پیرا شي بلکې په اټومي وسلو کې به ورپسې دریم نمبر شي. بنیادی خبره په دې ایډیټوریل چې شروع شوی اداریه عدد نه ده. بیا به کې ډېرې مهمې خبرې دي او د ټولو نه بنیادی نقطه هغه په دې اداریه کې دا لیکل شوې ده چې کم پورا ماول وستلو دا په پاکستانی مطبوعاتو کې هم راغلې دي په ټریبیون کې او ځینې نورو مطبوعاتو کې دغه خبرې شوې دي. هغه بنیادی نقطه دا ده چې نړۍ له اوس په کار دي چې پاکستان سره په دې موضوع باندې خبرې اترې شروع کی انګیجی کی. وجه دا ده ک دا حالات داسې وي او پاکستان دې اړخ ته روان وي او په پاکستان کې د ننه د غلطه تندروا چې کم مذهبي ډلې دي کم چې د پاو سره په جګړه دي د ریاست سره په جګړه دي او پاکستان حکومت مني چې 50,000 نه زیات خلک وژلې دي واک اختیار هغوی خواړي نو نه صرف دغه یو خطر بلکې په سیمه کې چې کم حالات دي پاکستان د هند سره چې کم هر وخت دښمنی وي د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت لفظ یوز کړی دی یعنی د دې نه مطلب پاوز او نورې امنیتی ادارې وي په عامو ټکو کې نو د هغوی چې کم اهداف دي هغه او په هغې هدفونو کې او په ویرو کې هند تر ټولو زیات دی نو په دې حسابې خبرې کړې دي. راځو اوس وایي دا اداریا چې دې ته خبرې ته ډېر پام راګرځول دي چې پاکستان کې تندرو وسلوالې ډلې دي او که دا حالات دغه سی وي نو راتلونکي وخت کې بیا دغه ویره به بې ځایه نه وي چې ګنې د پاکستان اټومي وسلې واړه ټیکټیکل ویپنس چې کم جوړیږي هغه د دوی لاسو ته پریوزي. اوس د پاکستان د اسټابلیشمنت خبره چې کوي دا د هند سره په سیالۍ او د هند په دښمنۍ کې همیشه ذهني ویرې ښکار پاتې شوی دی او دغه مونږ په عامه توګه وینو هم د پاکستان په مطبوعاتو کې چې ټوله دنیا چرتم لاړه شي سمو کې د اقتصادي ترقۍ خبرې وي هر څه وي د پاکستان د مشرانو چې کله هم دوره وي نو د دوی د هند دښمنۍ جړه کوي او په هر ځای کې کوي. نو یو عام سړی هم اوس په ذهن کې دا پوښتنه لري چې آیا زما نورې مسلې ختمې شوې دي چې ګنې دغه سیز راته اوس پاتې شوی دی. د پاکستان د اټم بمونو په داسې حال کې د دښمنۍ لرونکي هیواد سره نه صرف د دې سیمې هند بلکې ټولې نړۍ ته وي دا اوس خطر دی. دا خبرې پکې لیکلې ده. دې کې یې ذکر کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف صدر براک اوباما سره ملاقاتونو کې خبرې شوې ده اوس چې کم ملاقات وو سو هفته وړاندې خو دې هم څه نتیجې نه دي رابرسیره کړې خو د امریکا د صدر براک اوباما د انتظامی دغه طریقې کار ستاینه کړې ده چې د پاکستان سره د پاکستان په خوخه چې ګینې دوی ته هم ګټه وي په سلاوي او دوی په موافقه وي چې آیا داسې کوم حل راوستل دي. نو هغه حل چې دی دوی وی چې شروع به د دې نه کیږي چې پاکستان ته په نیوکلیر سپلای ګروپ دا هغه اداره یا تنظیم دی چې په دې کې ورته ځای ورکړی شي. ځای به څوک ورکوي د امریکا په مرسته به کیږي امریکا به طرفداري کوي پاکستان به څه کوي پاکستان به هغه وسلې چې کم ته دوی نیوکلیر ټیکټیکل ویپنز وي په انګریزي ژبه کې اټومي وسله ده دا جوړول به مخې سره بندوي. دویم دا چې داسې کمې لوزنامې دي دا وخت چې هغه د یو اټومي هیواد برخه جوړیدلو لپاره ضروری ده چې په نړۍ کې په تایید بار وشي نو ته به برخه جوړیږي په هغې کې ان پی ټي ده نان پروفریشن ټریټي ده د دې برخه به پاکستان جوړیږي. نو په دغه باندې هم رڼا چولې ده چې دا خبرې ترې شروع شوي دا ښه خبره ده خو په دې باندې د ایران نه پسته پاکستان داسې هیواد دی چې باید دغه سره خبرې وشي. وایي دوه کاله نړیوالې ټولنې د ایران سره خبرې وکړلې، په دې حساب کو کتلی شي پاکستان سره یو ورځ هم چا خبره نه ده کړې. چیرې ستاسو د دې په اړه باندې اندېښنې خوشته ده نړۍ د امریکا د ټول نړۍ، خو ګنې دا به څنګه حل کیږي؟ داغه سره خبرې اترې نه دي شوې. په دې کې نورې کومې مهمې خبرې چې دي، تاسو به د هند سره مقابلې او د زغل خبرې کړي چې یاره دا آیا د پاکستان د عام تن په ګټه ده او که نه. دی وایي چې داسې یو ملک چې چېرته بجلی نه، روډونه نه وي او عام سړی ته هسپتال نه وي، نو هغه به د هند سره په مقابله څه وکړي؟ او بیا هغه ته دام ویل کیږي چې یاره زه یو اټومي طاقت یم. نو وایي چې دا یو لوزینګ ګیم، دا داسې لوبه ده چې دا همیشه پاکستان بیلی او دا رده په مفادو کې نه ده، په دې ټکو یې کړی چې دا هیڅ ګټې خبره نه ده رده لپاره. اوس دا خو د دې ادارې هغه غټې غټې خبرې وې، خو زه یو دوه نقطې روچتول غواړم زه خپلو اورېدونکو ته. هغه دا چې ولې د پاکستان په اټومي پروګرام باندې پوښتنې روچتېږي، لکه خلک په دا وایي چې یاره د اسرائیل ولې نه روچتېږي یا د هند، که نه یو عام سړی ناست دی. دې کې یو څو بنیادي پوښتنې دي. هغه دا چې یو خو د پاکستان ریکارډ ښه نه دی. ډاکټر عبدالقدیر په خپله راښکاره شوي او هغه ملکونه خولو چې ما چاته رازونه ورکړي دي، ټیک شو؟ یعنی دی په نړۍ کې په غلم بازار کې د اټومي موادو دغه یو حادثه چې غټه شوې هغه هم پاکستان کړې. دویمه، په اسرائیل کې داسې ګروپونه نشته دي دننه چې هغه ریاست چیلنج کوي او دا خطر هر وخت موجود وي چې راګنی. بیا دریمه خبره دا ده چې د جنگ په صورت کې د دې ډیر زیات اثرات دي. نیوکلیر جنگ چې دی، که ته هر وخت د جګړې په موډ کې ولاړې او توره دې رایستلې وي او تا سره بیا داسې وسلم وي او تا ویلم وي چې زه به استعمالومه، دا ستا یو ډیکلیئرډ پالیسي وي، لکه اعلان کړې شوې پالیسي وي ستا، نو زه څنګه دا ونه منم چې ته به ومنم چې ګینې ته به نه استعمالوي. نو دا ټولې خبرې د روسیې مثال موجود دی. صرف چې کله کولډ وار یعنی سوړ جنگ ختم شو، نو ډېرو ځایونو کې اټومي مواد سي دی بیا پراتو او د ټولې نړۍ سره دا یاره وه چې دغه خلکو ته په لاس ور نه شي کوم چې دا استعمالولی شي. یوه بنیادي خبره، په افغانستان کې په کال 2001 کې د آیس آی او د سی آی خلکو په خپله بشیر الدین محمود د پاکستان د اټومي پروګرام ساینسدانو د ده سره د دنې پلټنې کړې وې او د ډېلو پلټنو وروسته د دې سړي په خپله ومنله چې ما دوه ځله ده القاعده هغه وخت مشر اسامه بن لادن سره ملاقات کړی دی او هغه هم په دې حواله سو. صرف دلته نه، په ګلف سټیټس کې کم چې خلیجی هیوادونه دي، په غزینو کې هم د پاکستان د ساینسدانانو د ډیرو تندره وډلو د مشرانو سره دغه د ملاوېدو خبرونه راځي. نو دا هغه پښتون دي او هغه یری دي چې ځکه وخت په وخت پاکستان په باره کې روچتېږي.
د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو د کډرمن اوریدونکو اوس یو مرکې ولوري ته راځو. ننګیال یوسف زئی چې په خیبر پښتونخوا کې د لوبیزو وسلو په ضد خپل کمپین چلوي، د هنر کور په نوم باندې یو سازمان لري او وایي چې دی بې له څه د چا د مرستې حجرو ته، مکتبونو ته او کورونو ته ځي او د لوبیزو وسلو په باب په خلکو کې پوهاوی زیاتوي. ارشد مومن دا مرکه کړې، نور تفصیل هم مرکه کې.
ننګیال یوسفزی په لوی اختر کې د 400 شمالي شنغر دی ماشومانو ته ویلیو چې خپلې د ټوقانجو وسلې ماتې کوي، ځکه چې ټوپک بلا ده، امن ښکلا ده، او په بدل کې ورسره نور د لوبو سامان په خپل خرچ دروړو وعده کړې وه. ننګیال یوسفزی ورسره نن هغه وعده سرته ورسوله.
گن کلچر خلاف یو کمپین دے، دادا جنگ خلاف یو کمپین دے، او کوپرس کا عام الس پدی کی زمون سره پدی شکل کینوار شي زمون لکه گفتو نمون تا پسکولونه کی مونږه گفتو نرا کی مونږه نور ماشمان تور کو زمون سره لکه پدی لار کوسو کی زمون دا یو بینر دے، سروے بینر وتم وایو پدی معنی مختلف تصویرونه جوړ دی مونږ پدی سروے کو چې ماشمان په کم سیس کی زیات دلچسپی لري. زو ډیر زیات د حیرانه تاسو ته خبر کوم چې زو په زرګون ماشمان خواله تلیم، خو ډیر کم ماشمان یو سلو پینزو ماشمان و پالتو پک غوتې خو دی نور دا هغه ډاکټر جوړی دل غواړي، هغه انجینیر جوړی دل غواړي، دغه شان لکه زمون زیات تر فوکس چې وي نو هغه واړه ماشومان وي. او دا موږ په خپله باندې کوو، ځکه چې کم لوی دغه دی ان جی اوز تنظیمونه دي نو هغوی دا مسئلې ختمول نه غواړي.
سیړونکو وایي چې د لکونو روپو د ټوکانجو وسله هر کال د ګاونډي هیواد چین نه راوړل کیږي او د خرڅ لوی مارکیټ یې پښتني سیمې دي. سماجي او سیاسي کارکون نظیب خان ګڼي چې یو منظم سازش لاندې د پښتنو بچو ذهنونه د وسلې طرف ته د مایله کولو هڅې روانې دي.
د دې کې چې کوم کار روان شوی دی په وړو زمونږ په دې سوسایټي کې دا په اراده دی دلته دا کوشش کیږي. لاهور ته کمپیوټر راځي، پېښور ته تمانچی راځي، څنګه چې ننګیال دی وړو دلته ماتې کړي او دا ډیر لوی یعنی یو خیانت دی. دا د وطن د ولس سره ډیره زیاته بې وفایي ده. موږ دا ګڼو چې څنګه زمونږ مطالبه ده د دې هنر کور چې دلته تعلیم عام شي، د ځای کې دی روزګار جوړ شي، دلته ادارې جوړې شي، د خلکو کې تنی صلاحیتونه دي. د کې څوک انجینر پټ دی، چا کې هنرمند پټ دی، چا کې فنکار پټ دی، چا کې یو سیاستوال پټ دی، داسې چې دا غته راوستې شي او بیا د دې وطن یو صحیح تصویر دنیا ته موږ پیښ کړو. د دې لپاره چې دې کومې هلې ځلې موږ دې ملاتړ کوو او غواړو به داسې چې په راتلونکي کې منګه د امن ترقی یو لار واخلو.
نن هم د ماشومان خپل د ټوکانجو وسلې ماتې کړي، خو دوی په دې خپه نه بلکې خوشاله دي.
مخکې مې ټوپک یار سغستل دا دوی چې ننګیال دا ټول لار نو موږ ته خبرې وکړې نو موږ بیا ټوپک نه اغستې، موږ کینولې اغستې. وړو وړو کسانو به دا راوړه او دوی به ډزې کول، یو بل لوم په مخ خرڅ ویشته نو بیا به ټول خوږو.
دغه ماشومان چې وړاندې په لاسو کې موجود ټوپک ته خوشاله، اوس د هغې بدل کې ګوډیانې، موټرې، لارو، پنسل او قلم ته